السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دی. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تاسو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري اورئ. د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي وایي چې د ملکیانو د مرګ شوب د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې ځانګړي تدابیر نیول کیږي او وسلوال طالبان ملامتوي چې له خلکو څخه د جګړو پر مهال د سپر په توګه استفاده کوي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم نن امریکا ته ځي او د غلطبال د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي په جنگ کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونه وکړه چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د 14 ملکیانو په وژنې تورن کړی دي. په همدې تړاو د ناټو غوښتنې ملاتړ ماموریت پرون شپه د خپل بیان د دیبرا ریچرډسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلي چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د اداو په اړه د ناټو غوښتنې ملاتړ ماموریت ته راپورونه رسیدلي دي او دوی به ټول معتبر تورونه وڅېړي. دیبرا ریچرډسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په 1.5 ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته د هوایی برید ښکار شو چې پر افغان پوځیانو ترې بریدونه کېدل. بهرنیو ځواکونو ویلي دي چې 4 نوي طالبان د کندوز په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکرې د کندوز په تازه جګړو کې وژل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې 4 کسان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه برخه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د ښار له یو دوکاندار څخه په زوره پیسې غوښتې چې له امله یې د دواړو خواو ترمنځ نښته شوې ده. د آسیا د فوټبال جام د 3 کلنو په غوراوي سالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره لوبه کوي. د آسیا د 2000 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره لوبې کړي چې دواړه یې بایللې دي. د عمان پر وړاندې افغان لوبغاړو یوازې 1 ګول کړ او عمان 2 ګولونه وهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شول. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبا فیض ریفری تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلی کړی ده. افغان 3 کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2000 کال د آسیا د 3 کلنو جام ته د ورتللو هڅه کوي چې په کور دننه د فوټبال په فدراسیون دننه مشکلات د افغان لوبغاړو پر لوبه تاثیر کړی دی او له امله یې د یو شمېر لوبغاړو شکایتونه هم پورته شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. نتنیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې 2 اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر روسه له هغې پلان شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره وکړه. ویل کېږي چې د ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې راشي چې د امریکا د 2018 کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له 3 تورونو سره مخ دی له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلي روابط دي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځي سرتیري هم موجود و. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپل دوه اټومي وسلې لږدونکي جنګي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لور ته بیا متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایتو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پوز ته امر کړی دی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته طوفانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي مرسته وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوز قمندانۍ وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له طوفان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو پوز ویلي دي چې تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. طوفانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 446 کسان مړ کړي دي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوي وګړو ته هم دغه طبي پیښو ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واورئ، او په اف ام 100.5 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرئ، د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل شاو ورځپاڼه ته پکې کتنه کوو. او په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملکي فاتو په اړه د اندېښنو او د غراس د افغان او ناټو ځواکونو د سرګندونو راپور رااخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو تړون وایي چې وسلوال طالبان د جګړو پر مهال له ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. افغان چارواکو او ناټو مقاماتو رسلهغې دا توضیح بیان ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ملکانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې پیښې په جدي توګه څارل کېږي او عاملانو ته سزا ورکول کېږي. طالبانو بیا تل افغان ځواکونه ګرم بللي دي چې د دوی په خبره پړندو بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. د دې موضوع جزئیات د سفیر الله ستانکزي په ریپورت کې دي.
د نوی 1499 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړې چې موږ د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدن د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برېښنالیک کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلي وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې وژل شول. د شپې یو بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د دې ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي، نو عکسالعمل چې دېسې منځته راځي په دې کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، همدي نه دي، دا د یو صحوې په توګه کېږي، دا جدي توګه څېړل کېږي، عاملي نه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلواله طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغه چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستې چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژل او ژوبل کړي، هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونی پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژل جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي رډیو ویل د ملکانو مرګ جوبلا ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې کې لخواوي د هغوی ژوند ته د خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مور دل چې د افغانستان دفاع وزارت او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي، خو طالبان بیا د افغان ځواکونو نړیوالو ځواکونو پر بمباریو ادعا کوي چې په دې بمباریو کې ملکی خلک په نخ کېږي.
پیواسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
وړاندې په خبرونه کې موسیقي خبريږي، خو له هغه مخکې له اکرام الله اکرام نه اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقالې او تبصرې خبري کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې سل کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب استاد سره د لیدنې تیاری نیسي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړه شي نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلي دي چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولای. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسيونو نه همغږي دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسيونو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یو چتر لاندې له طالبانو سره کېني او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملیر من خپلواکي ورسپانې بیا خپل سر مقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوی ترمنځ راتونکو پړاو کې دونکو خبرو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبري وشي چې له دې وړاندې پر خبري نه دي شوي. دی ورسپانې هم خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناسې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار کړي چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سرمقالی د لیکوال په باور غوړه ده چې د قطر پر راتلونکو ناسه کې د افغان حکومت استاذي هم ګډون وکړي ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولای شي. ویسا ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکی مرګ جوړ به پډیرې دوه اندېښنه خودلې لیکلي دي چې لول سر دښمنی اخر د څل لپاره. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکی مرګ جوړ به کچه هم لوړه شوې ده. د سرمقالی لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حمله او په کورونو د چاپو لامل رامنځته شوه یو شمیر ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسی وګړي پنخه کیږي، بلکې له دې وړاندې په یو شمیر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوخته او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورسپانی بیا لیکلي دي چې د ملي والی حکومت د جوزا یا خبرګوري د میاشتې لومړۍ نیټې وروسته قانوني مشروعیت نه لري، په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېته